ستړي مسي وخت سهار لس بجې سپینن د زیارت روز د 2015 کال د مئی 14 نیټه د عبدالحی کاکړ او مجید بابرونو یو ځل بیا په بل غړې کې هر کلی کو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او د مشال دو دغه خبرونه باندې دا خند اخلي. په دې غړې کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې ورته اونیز پروګرام د تاریخ پاڼې وړاندې کوو. په پیل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په کابل کې تیر شپه په یو هوټل باندې د وسلوالو لخوا برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د تیر ورځې د پیښې له وجې ماتم دی. ناټو وایي د 2014 کال نه پس به په افغانستان کې د دغه سازمان موجودیت نظامي نه وي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د وسلوالو لخوا د کابل په یو هوټل ترسره شوي برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. په وژل شوو کې یو امریکایي او دوه د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي، خو تر څو ګنټو پورې دوام لرونکي دغه برید پر مهال نور 450 کسان ژغورل شوي دي. د کابل د پولیسو مرستیال مشر ګل آغا روحاني فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې برید کوونکو وسلوالو ته د خپلو ځانمرګي واسکټونو چولو موقع ملاو نشوه او د پولیسو لخوا درې واړه وسلوال ووجل شول. افغان پولیس د برید په ډومبو شیبو کې 40 داسې کسان د یاد هوټل نه وژغورل چې د موسیقۍ یو کنسرت ته ناست وو او نورو د ماسخوتن ډوډۍ خوړه. تر دا مهال د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروستو تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د دغه ښار په سفوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسوالو لخوا په برید کې 43 کسان ووژل شول. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې برید په اړه وویل، اسماعیلی فرقې همیشه د پاکستان د خکولو سوچ لرلې ده او د پاکستان د پیاوړتیا لپاره مهم رول لوبولې ده. زما په اند دا په پاکستان کې د انتشار خورولو یو مضمومه کوشش ده. د دې پیښنې پس تیر ورځ د نواز شریف او د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ ته رسیدلی دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان او د بشري حقوقو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل ترڅنګ د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوي. بلخوا تېره شپه د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د رینجر ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د شک په بنیاد 70 کسان نیول شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندالله د بریت پلا منلی ده. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نه خوندلو په شرط ویلي دي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په مشپنګای سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال او 3 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تیر ورځ سهار وسلوالو په یاد سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوسټ برید وکړ چې پس له هغې د دواړو خواوو لخوا په یو بل درنې وسلې وکارول شوې او دغه برید تر 3 ساعتو دوام وکړ. محسود طالبانو د پیښې پخلی کړی او خپلو ملګرو د وژنې دعوه یې رد کړې، خو ازادو سرچینو د دغې پیښې پاره تر دا مهال سندي ویلي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سنت په زمینی ټاکنو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر ادم خان سواتی د سنت غړی منتخب شو. د سنت دغه څوکۍ د عوامي نېشنل ګوند سره د تعلق لرونکي اعظم هوتی د مرګ وروسته خالی شوې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ترکی په انطولی ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د دوه د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وباله. تر دې مخکې تیر ورځ د ناټو عمومي سکرتر جین ستولتنبرګ ویلی وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامی نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار موجودیت طرحه چمتو کړی. تیر ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې پر یو جمعات په شوې برید کې د وژل شو کسانو شمیر لسو ته ورسېدو. د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولي وایي تیر ورځ چې کله پر دې جمعات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په وژل شو کې څلور پولیس دي او یو لس تنه نور ټپیان شوي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې ده. قاري یوسف احمدي چې ځان ته د افغان طالبانو ویاند وایي دعوه کوي چې په لخکرګا کې تیر ورځ پنځلس تنه وژلي دي، خو بلخوا افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده دا اصول نه مني. اشرف غنی دا خبره تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استادی مایکل کاخ سره د لیدو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر دغه جرمن استادی ته وویل چې په افغانستان کې د ګواښونو ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترهه اچول دي. اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. د جرمن استادی په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو ستاینه وکړه. او وروستۍ خبر دا چې د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سختري د ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دغه هیواد د دفاع وزارت ویاند بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیر ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابوالعلا العفري مشهور و د تل عفر په ښار کې په یو جماعت کې دننه په نښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قمانډان له خپلو لسګونو وسلوالو سره سره ملاقات کولو په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوي دي، خو امریکایي پوځ دا عورت کړي چې ګوندې د دوی جنگي الوتکو جماعت په نخښه کړي او زیاتوي چې دوی د دې دعوې په اړه معلومات نه لري. د مشال خبرونو پای.
تاسو خبرونه له مجید بابر څخه واوریدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د افغانستان پلازمینه کابل کې په وسوال برید کې د دریو بهرنیو وګړو په ګډون پنځه کسان وشل شوي دي. یو عیني شاهد وایي چې څنګه میلمستون ته ورننوت ډزې وسوي او اووه اته کسان زیرزمینې ته تر تختو لاندې پټ شو.
داخل سنه اولی شدیم فایر شد. فایر شد خودمون داینامی حالا تقریبا هفت هشت نفر در زیر تختای خوب بودیم.
په پاکستان کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه د راپورت سو اختلافاتو لري کولو په خاطر د دې هیواد وزیر اعظم پرون د ټولو ګوندونو غونډه راوبلله، خو آیا اندېښنې لرونکي ګوندونه اوس مطمئن دي؟
تاسو ګورئ چې ټول په پروژه کې بارکې د تفصیلات واضح شوي نه وي او دا پته نه لګیږي چې سمڅونه کوم ځای کې لګیږي، د بجلی او د انرژي څخه پروژه کوم ځای کې لګیږي، هغه پورې موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو.
تاسو خود محبت خان جماعت نوم هرومرو اوریدلې وی، خو کله مو دا فکر کړی دی چې دا به څومره سو؟
کله کا زیات تر مشران چې دین واغه دا د کې چې تقریبا 1475 نواله اویا کالو پمنس کې دا لس کال چې دی په دې دور کې چې دا جماعت کله کا د کېږي چې دا په دې دور کې دی.
نن اونې خبرونه د تاریخ پانی د محبت خان جماعت په اړه ده. خو پایل کو په افغانستان کې له وسلوال بریده. په افغان پلازمینه کابل کې پر یوه میلمستون د وسلوالو په برید کې پنځه کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په وژل شوو کې یو امریکایي او دوه هندي وګړي دي. وسلوالو تر پنځو ساعتو پورې میلمستون محاصره کړ چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو درې واړه بریدګر ووژل. تفصیل به له احمد شیبر واورو.
وسلوالو د کابل په وخت تیر شپه د اتنیمو بجو خواته د پارک پالیس پر میلمستون حمله وکړه. دا ډزې نږدې دوه ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کمې شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندي راوویستل. ټاکل شوې وه چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د برید په وخت ټول میلمانه چې د پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پالیس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدی له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې له میلمستون څخه راووزي. د وویل
دغه مو داخله سنه اولی شدیم فایشت خود مو داینامی حالا تقریبا هفت هشت نفر در زیر تختای خوب بودیم.
د برید پر مهال یو شمېر بهرنیان هم په میلمستون کې وو. په دوی کې شپږ تنه د هند وو. د حمله په وخت د هند سر اعظم نریندرا مودی په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ډیر سخت اندېښمن دی. کولاله پښته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمېر نور میلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډیر ورزي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ترڅنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه میلمستون برید کیږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتینینټال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمېر نورو وړو میلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
احمد شیبرو هلته بیا نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلانو پر وژنه ماتم اعلان سوی، خو موټر چلونکو او سوداګرو بیا په کراچۍ کې هړتال کړی. د وسلوال په برید کې درې څلوېښت کسان وژل سوي چې پکې شپاړس ښځې وي. پاکستاني وزیر اعظم او د فوج مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچۍ ته ورسېدل. ټاکل سوې ده چې د وژل سوو مړي به نن خاورو ته وسپارل سي. نور به حال له کراچۍ څخه د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزولی شي او دا به جاری وي. همداراز وزیر اعظم په دغې پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیمانی مشرانو ته په وینا کې وویل، کراچی کې لوینې د تویولو پیښه ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یوه داسې ډله په هدف کړي چې هغه ډیره پرامنه او محب وطن خلک دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان علانا کور ته ورغلې او د پیښې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبرې کړې او په یاد پیښې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم اغا خان لخوا هم تیر ورځ په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی، په کراچۍ کې د باثبات خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي په بیګنا خلکو حمله کول د بیوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوټ په خوا سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولې دي. همداراز د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده. منگ ترهگر نه پریدو او خپل خلک نه امید هم نه پریدو. وسلوالو داسې باثبات خلک په نخه کړی دي چې دوی هیڅ چاته زیان نه دی اړولې، نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري. د داسې خلکو په نخه کول د غندنې وړ خبره ده. یاد دی وی تیر ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلوم وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس ډزې کړي چې له امله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي. د دې پیښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ په نښته کې د څلور ولسي وګړو په ګډون دولس کسان وژل سوي دي. پیښه پرون سهار وختي سوې ده، خو د مرګ شوبلې په اړه حکومت او وسلوال طالبان څه دونه قیس یا متضادي تابع کوي. تفصیل ډېر اسماعیل خانه سیلاب مسعود راکوي.
په ډېر اسماعیل خان ټانګ شه د خفیای ادارې دوو چارواکیو چې کومو خپل نومونه جواتول خوښ نه کړل، مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي دغه مرګ ژوبله د پنځم په تیره ورځ گئی. زمال اته بجې هغه وخت وشوله چې کله مسعود طالبانو په مش پنګی کښې د امنیتي فورسز په پوج برید وکړلي او بیا د دواړه لوریانه په یو بل د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو لړۍ ټوله ورځ پله پسې روانه وا. چې د کومې په دوران کښې امنیتي فورسز ته د مارټر ګن او توپخانې ملاتړ هم حاصل و. د خفیه ادارې چارواکیو پخلای وکړلی چې د برید په دوران کښې په وژلي کسونو کښې پنځه طالبان او درې پوځي سرتېري شامل دي. خو د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود چې کوم د دغې برید او په برید کښې د وژلیو پوځي سرتېریو ذمهوري قبوله کړه او دا دعوا یې هم وکړله چې د دوی یو ملګری عبید پر رر جلای او و جلای ایک یو هندای دغو زرایی داها روش ول چه دی برید پا دوران شه دمش پنگای سرانش ده دی دبر پا سیماک شه دی یو بی پلوا کبایلی گلتور پا کور دی توب گولا ولا گیدا چه پا نتیجیک شه پا کور شه موجود دری وڑ کی جنکای او یوا شدزا و و جلا شوا سلاب مسود مشال ریڈیو دیر اسماعیل خان
په داسې حال کې چې حکومت د شمالي وزیرستان د بیکوره کړل سو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل کړې، خو د دې سیمې مشران غوښتنه کوي چې دغه لړۍ دې ګړندۍ کړل سي. دوی زیاتوي چې که د شمالي وزیرستان 95% له مشکوکه ترګرو پاکه کړل سوې ده، نو بیا په کار ده دوی دې په یو وار کورونو ته ستانه کړي. تفصیل د سراج سهیر په رپورټ کې.
وفد کې راغلي کسانو له مشال ریډیو سره خبرو کې د خپلو غوښتنو په اړه اووی حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان 90% علاقه له ترهګرو پاکه کړې شوې ده، نو بیا ولې په مرحلو کې د متاثرینو واپسي کوي؟ د دې په خبره چې څنګه حکومت له شمالي وزیرستان نه په 48 ساعتونو کې خلک را بهر کړي وو، همدغسې د بیرته واپس ولېږي، ځکه چې ګرمي ده او روژه په سر راغله. او حکومت چې په کومه طریقه د متاثرینو واپسي شروع کړې ده، نو دا په کال کې هم نه پوره کیږي. کی راغلی ملک نظر دین مشال ریډیو ته اووی چې دوی اسلام آباد ته د فاټه د پارلیمان غړو پسې راغلی دي چې دوی له حکومت سره د قبایلو دا مسله راپورته کړي، ځکه چې د فاټه ولس تل د دې ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي. نو موړي د خپل غوښتنو په اړه زیاته کړه.
میزه د حکومت نه د مطالبه کی چې د افغانستان څخه چکین د میز ورنه پروته دي، هغه ته د سہولت ورکړي شي، هغه د واپسی پرشتار شي، او دویمه په وزیرستان څخه چکین خل پرته هته د هلت باندې بس فورن وشي، او مکمل صفا کڑی دی اور موجودہ انتظامیہ
مشر ملک اکبر خان مشال ریڈیو تا پدی حق لا اوے
مرحلہ وار یک زر استلو نو بیا مرحلہ وار ما ولگی نن دغه اسمان ته ویش گیتی کول دی کنا نو چ یوزل 95% یا 90% الکا کلیئر دا نو پدی کے د مرحلہ وار س کر دے دغه سبا ما دیتا خبر ای چ زبا لارشم ا ما یو کوم دے ا ما سرا خوشالی پروت دی ما سرا میرا لای پروت دی ما سرا سوخیل پروت دی ما سرا مساکی پروت دی ز لاڑم نو دا کورونا خو لوٹتی نو دا بس ابا زو دای پټو پکه سره ول مونږه دا غواړو چې میرلی کلیار ده پکار ده چې میرلی مکمل سب د ویژن ټول لاړ شي کنه.
یو بل تن وی چې دی به له حکومت سره لوزنامه لاسلیک کوي تر څو چې ورته حکومت حل ته زمينه برابر نه کړی او د امن ضمانت یې نوې ور کړي. دو وی
زمانو ملک خان دراز وزیر مونږ چې وطن ته لاړ شو زمونږ دا یره ختم شي چې ال ته مونږ په جیل کې نو مونږ ته به ازادي وطن کې به ګرځو را ګرځو. بیا مونږ د حکومت سره چې کم د امن طریقه ده به حل ته جوڑی کی چمون کلا کلی تا واپس شو او پکلی کی کینو زمون مشران پزای شی او زمون وجرا او بیٹک چالو شی نو مون بدا حکومت سره د امن هر قسم لوزنامه حل ته تیاری کی د دینه مخ کی زمون نه لوز اخستل دا ما خیال دینه مناسبه ده.
کلی چی مشال ریډیو د دې خلکو د غختنو په حق له د شمالي وزیرستان د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختن نو هغه وې میډ ګورنمنت سره په دې
سٹیم کې ویور زمخت د میډ سفران میټینګ او سفران منشر په موجود و دفاع سیکریټری شکیل قدر دے بغیر ډیر کسونه افسر موجودی زه هم امید لرم چې دا مسله ان شاء الله رزیدو په دغه نږدې میاشت دوی میاشتې کو دا خپل څومره وزیرستان متاثرین دي په لکه ته ان شاء الله پکې جو ګورنمنت هلا یاد او آرمی هلا یاد چې څومره روډی نه دي سپټالین نه دي او پبلک هیلت هلا کټو بیلی نه دي په دا باندې دا دل چر لا یاد کرا خود کا دې مقصد هغه خلک تاجیل وکړو بیړه وکړو نو زدا چا غا نه کته میلو چې بازور نه وي ورسره جماعت نه وي بس سکول نه وي سپټال نه وي نو دې چې ته مشکلات سره مخ مخ شي دې پر ان شاء الله میډ ګورنمنت سره پر به تا باندې ان شاء الله هغه خبره میډ په ټوله په
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پروند د کاشغر لوی لارې پاړه راپورته سوی اختلافاتو لری کولو لپاره یو ټولګندیزه کانفرنس را بللی وو. په دا کانفرنس په کراچي کې پر اسماعیلي شیګانو د برید لوایچی یوې حتمی نتیجې ته ونه رسید. خو البته دا فیصله وسوه چې غونډه به پراتونکو څو ورځو کې بیا کېږي. د خیبر پښتونخوا بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه تور لګوي چې حکومت د دې پروژې لار او نورې منصوبې پنجاب ته اړول غواړي، خو واکمن ګوند دا تورونه ردوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټکم په دې غونډه کې ګډون درلود، له ده سره مرکه کړې او په سر کې ځین پوښتلې چې د اقتصادي راهداري په اړه د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسن اقبال لخوا چې غونډې ته کوم معلومات ورکړل شو، هغه د دوی او هلته ناسو سیاسي مشرانو لپاره څومره کنه کوونکی وو.
منصوبه باره که خود اول اوه چی در دیر شه خبر رسی جور شی در خدا یعنی منصوبه جور دلو باره که چه تحفظات نو دی باره که تحفظات ضرور چی کم نقشه چی در حکومت خیی او پده که خصوصا چی کم در دی سنتون جور دلو منصوبه دی او دی بجلی پیدا کولو یا دی انرژی چی کم منصوبه دی اغه باره که در تحفظ کارم کن چی اغه پکار داوا چی کم اساسی روټ شو یا ورنه روټ شو نو هغه باندې په کاپس جوړ شوی، خصوصا د کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو پښتنو سیمو او د بلوچستان وی جوړ نه تر دې گوادر پورې دا دا سیمه باید چې ګډون وي. اسنجا ولی خان په دې خبرو باندې ټینګار وکړو چې دا گوادر د بلوچستان بندرګاه وی نو دا به څنګه د بلوچستان بندرګاه چې کوټه سره وصل نشي. او وزیر اعظم د خبرو باندې امادګي ښکاره کړه نو اړتیا چې هغه ټول تحفظاتو او ریزلټونه تیار دي او د اړین ریکارډونه تیار دي او د وی چې تاسو دا خبره درلوده سره ثابته کی چې اساسي لار بناوه حکومت بیا تیار دي چې بیا پوزیشن یا د نوو پارکو د تلویزیونه ومني.
چې احسن اقبال چې کوم بریفینګ تاسو ته درکې معلومات د لارې په حواله درکې، تاسو په هغه ډله کې شامل واست کله چې چین ولسمشر راتلی نو تر هغه ورځې لمه احسن اقبال تاسو ته هم معلومات درکړي. په هغه معلوماتو په دې معلوماتو کې فرق راغلی دی کنه هم هغه معلوماتو یا هم هغه څه تاسو اندښنې دي؟
نن لږ غوڼې تفصیل زیات او هغه مختصر نن زیات تفصیلات تاسو چې دوه ساعته نه زیات دی وژغېدو او لږ زیات جزئیات ورکړو چې هغه اخیر کې نو مګر هغه باوجود چې ما ازو کو اوسه پوز دا خبره چې په سند سره ټول کم ځای لګي مثلا د پاور یا د بجلی د منصوبې چې د پښتونخوا مثلا صرف یو منصوبه پکې راځي د مشتري هزارې ډیویژن کې او سوکي کیناري ورته وایي سوکي کیناري چې هغه هم منصوبه ده چې نوی نه دی په خوانا شروع شوی منصوبه ده په خوانا ورکړی شوی او کار په نو شروع کو ورکړی شوی نو هغه نه لاوه مثلا پاور جنریشن یو منصوبه زموږ د شوبې پکې شامل نه ده. دغه څه سنتي پارکونه بار کې خو نن هم سبې چې نو هغه وی چې لا فیصله نه ده شوی دا فیصله په مستقبل کې.
نو تاسو په دې باور لرئ چې دا دوی څه کمې فیصله کړې دي دا باندې شوی کنه دوی پټول غواړي؟
نو موږ په دې خبره باندې بیا بیا ټینګار کوو چې باید حکومت فیصله کړي، د فیصله باید ضرور کی خود دې البته یو تجویز چې اپوزیشن تاسو کولو هغه حکومت منځ ته تیار شوه دا و چې دې وی چې د دې ټول پروژه نظارت لپاره وو یو پارلیمانی کمیټي یونیسي چې په کې به د سېنات او د قومي اسمبلی نمائندگان شامل دي د ټولو صوبو ټولو پارټو په نمائندګي او هغه به یو قسم ته د نظارت کوي او ګوري به چې صوبو سره په دې کې زیاتې نو نشي یا فاقه سره یا صوبو سره په دې کې زیاتې نو نشي. نو دا یو پکې مثبت خبر واسي.
ښه اخیری پوښتنه ده خټک،
دا نوې خبره واسي
خټک سی بخیری پښتنه دا چې تاسو په شپږم مئی باندې یو د ټولو ګوندونو یو کانفرنس په کوټه کې راغوښتي دي، نو د دې نن نه غونډې سره تاسو هغه اوس څنډوي کنه هغه په خپل ځای وي؟
نه کانفرنس به کیږي په شپږم باندې کانفرنس به کیږي په پروګرام مطابق نن هم موږ د ګوندونو ته وینا وکړه او ګوندونو موږ سره اطمینان راکړو چې هغه ګوندونه چې راځي د کانفرنس ته پوښتنه کې به کیږي ځکه چې تاسو ګورئ چې د کانفرنس په د ټول پروژه باندې کې تفصيلات واضح شوی نه وي او دا پته نه لګیږي چې سنتونه کوم ځای کې لګي د بجلی او د انرژي چې پروژه نه ده کوم ځای کې لګي او فرض کړه دا شپږ سل ډالر شش ارب ډالر چې سرمایه گذاري کیږي چې د کې په صوبو وندا څومره ده چې څوبو دې خبرو وزات نه شي هغه پوری موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو او وخت یې په خپل جاری ساتو.
او د عوامي نیشنل پارټي یو مشر افراسیاب خټک چې پروند پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د کاشغر گوادر لوی لارې پاړه د راپورت سو اختلافاتو د لمنځ وړلو لپاره د رابلل سوي په کانفرنس کې ګډون درلود. لکه څنګه چې موږ اوریدل په دې کانفرنس کې د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حسن اقبال د ملک سیاسي مشرانو ته په معلوماتو ورکول کې ول چې د گوادر او کاشغر ترمنځ لوی تجارتي لار به داسي په داسې توګه جوړه سي چې د ملک ټولو صوبو ته ګټه ورسوي. پښتنه دا ده چې په دې تجارتي لار کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به ګټه څه وي. پوروال کاکړ په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 40 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت لپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار گوادر بندرګاه چې هغې اغستې ده نو دې لپاره اغستې چې مال بلته راځي د بار ملکونه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې لپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل سو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی. اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی ٹرین چه دی اخو صرف مال وڑل لوڑل دی کنا اخو باس اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دی کم زے اکنامک زون جوڑی گی فرض کا د بختونو سیمه کې دور اتلیش یو شهر رشم باندې چې کم زے کې هم لکا دی تخخکاری لکا کې دی شی مانسیره سرا مانسیره نبر بٹگرام چتر پلین داسې علاقې دی کنا او پټن دی دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دی کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راکړی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور ور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورې نه کې دی شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندې کله به مو وباسي. نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې خپل کور خاوند شي.
د یادونی وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پسل کې ټي وي دیزې ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادرې دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي اده حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدې دا صدې دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو په تیروانه غړي کې نیمای تر سیجو په دوه نیمای کې هم درته پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو د دې تر څنګ د افغانستان په اړه یو ریپورت لرو چې هلته ناټو خپل ماموریت پراخوي غزوي او د دې تر څنګ به درته د تاریخ پانی پروګرام اونیز هم وړاندې کړو خو اوس به مجید بابر توار ورکو چې د لسنیمه بجو د خبرونو لنډې وړاندې کړي
تیروز د وسوال له خوا د کابل په یو هوټل تر سره شوې برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه د هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل. تر دا مهال د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیخي عمومي ماتم ده. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تیره ورځ د خر په سفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 30 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او جندالله د دې برید پړه په غاړه اخیستې. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته د نن خبرونو په شرط ویلي دي چې تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په مشپنګای سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال او 3 امنیتي سرتیري وژل شوي. محسود طالبانو د پیښې پخلی کړی او خپلو ملګرو د وژنې دعوې رد کړې خو آزادو سرچینو د دغې پیښې په اړه تر دا مهال څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو مرحله وار واپسي دوی ته منظور نه ده او څنګه چې د ضربي عذاب عملیات د پیل پر مهال یوازې په شپږ 1.5 ساعتونو کې د یادو سیمو ټولې کورنۍ راوستې وي همدغه ډول دي ټولې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې. د ترکیه په اناتولي ښار کې نن د راتلو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. د غونډه چې پرون پرانستل شوه په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. تیر ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو جماعت په شوې برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 100 ته ورسېدو. بل خو افغان ولسم شروای تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سختري د ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو.
درته مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کراچۍ د 1300 کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وژنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو تیر ورځ شوی پیښه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي د راخکاره کړی شي بلکې د پیښه کې ککړ خلک دې هم گرفتار کړی شي او سخت نه سخته سزا دې ورکړي شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سند صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي. نو سیاسي او فوزي مشورولې لپاره دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو. ورسپانې لیکي چې د اولس برداشت ختم شوې ده. کدی پیښې وروسته سیاسي او فوزي مشورولې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونه وستو نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې. وحدت ورسپانې خپل اداریا د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخت کال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري. نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشت راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې دورانکارو په ضد فیصلیز عملیات دوام لري د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي تر ډیره حده خشوي ده. ورسپانې لیکي چې د تیرې ایویلسیز څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نوي راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو پلاوی د نهې په ورځ د افغانستان سفر وکړ. مقاله لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دې دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو او پر ضد په لومړي ځل ډېرې سختې خبرې وکړې. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد بریدونه زیات شوي دي، د چهارشنبې په ورځ په یاد ښار کې په یوه سوال برید کې د 24 څخه زیات شیعه اسماعیلیان ووژل شول. د دواړو مقالو مهم ټکي درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرۍ پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پر ورځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې د هغې تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په سیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پرست افغانستان په یورسنه دوره کابل تتللی وو. ولته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تیرورس موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خو شا درې سلوخت کسان یې وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلکه وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلکه کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې خواوشا زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پیښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پیښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیټو پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسیدو وروسته خپل فوجان په دغه هیواد کې ساتي. دا د نیټو له افغان ځواکونو سره د ملاتړ نښه بلل کېږي. دغه سازمان اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لري چې د روان کال تر اخره پای ته رسیږي. احمد چبر په دې اړه نور تفصیل لري.
نن د ترکیې په انتالیا شهر کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناټو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناټو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناټو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څیړنه د 2014 کال تر پایه د ناټو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناټو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناټو د مشرانو پر راتلونکي غونډه کې چې په 2014 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅیړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناټو شاوخوا 12,000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناټو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل دور ته د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو راتلونکي ماموریت په افغانستان کې ملکی ماموریت وي. یانس ستولتنبرګ تیر ورځ په انتالیا کې خبري اعلان ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناتو راتلونکي ماموریت به ملکی وي او د ملکی کسانو له لوري به مخته وړل کیږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو غړیو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار حضور طرحه چمتو کړي.
د خبري ایجنسی په تحصیل باړه کې ډېر سکولونه وران کړه. سو خو زده سي سکول حال درکو چې وران نه بلکې بحال کړه. سو ترې و اوږدو انتظار وروسته د کاخیلو خلکو ولیدل چې د ودان سکول خلاص کړل سو. فرهاد چنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسی په باړه کاخیلو کلنګ کې خو شش پکا لپس د جنکو سرکاري هایر سیکنډري سکول خلاص کړل شو او اوس پکې په لزګونه جنکی سبق وای. د خیبر پولیټیکل چارواکو او د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې افسرانو په سخت سکیورټی کې د دغه سکول دوره وکړه او په دې محل د یاد سکول د بیا خلاصولو او په باړه کې د پوځي عملیاتو په حق لا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل
نو تقریبا د شپږ کالو نه بعد د سکول آباد شو. تاسو زمونږ لوریانې ولیدلې چې په دې کې اوس تعلیم حاصلی لګیا دی. دغه رنګ د دهشتګردو د لاسه دلته څومره سهولیات وو، که د صحت وو، که د تعلیم وو، که د خلکو روزګار وو، هغه تباه شوی او په دې غرض سره چې د خلک د شدت پسندو د ترهګرو د استبداد نه د ظلم نه آزاد کړي شي، د لپاره خیبر ون آپریشن پاک فوج او سکاوټ چې هغه لانچ کړلو اور الله په فضل باندې هغه ډیر په ښه طریقے سره سرته رسیدلی دی او تقریبا د سرته رسیدو سره دویش زرا خاندانونه چې دی دا واپس کړی شوی دی.
او د باړې کاخیلو د جنکو سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل سایما زیب وویل چې تر اوسه خورته د امنیت کومستون ځ نشتا او د پیښور باړې ترمنځ د خزینه استادانو د تګ راتګ بندوبست هم شوی دی.
بظاهر خو مونږ ته سنخ کاری چې کنه خدای مکر صدقه دی تګ را تک داسې دي چې موږ له پی ایس ایف داغې د پاره ترانسپورټ را کړی دی. بس هغه جنکه خورالی کې په دې وجه خو یې وس مونږه که دغه اسیسټنس را لره کوي، فاینانشل سپورټ را کوي، نو موږ خپل لونه اندر سره لی.
د باړې کاخیل یو مشر ملک ظاهر شاه پردي د جنکو د غسکول د بیا روانول په اړه را سره خپل احساسات داسې شریک کړل.
د سکول نه زمونږ کلاو شو او د علاقې عوامو واپس مو شو. په دې باندې د مونږ د علاقې عوام ټولم ډیر زیات خوشحال دي او د سکولونو چې کوم د خلک دي نو روزانه تاسو ګورئ چې میندې را روانې وي جوګ در جوګ داخلي د خپلو ماشومانو کوي، ځکه چې دلته خو ماشومان چې لس دولسو کال له ورسېږي بس بیا رښتې شوي وي ودونو کې دوی نو دوی په دې کې چې مونږ بچیم لږ سبق حاصل کړي.
او یو ځای تن اعزاز الحق وویل چې د سکول په خلاصېدو خوشاله دي او دوی غواړي چې په خپلو جنکو تعلیم حاصل کړي.
مونږ ورته به هدا خوشاله وو چې خپلو جنکو باندې خو مونږ وختي ویل او اوس هم پې وایو او وایو هم پې او دلته ماشومان ډېر هغه په ایجوکیټر بشي چې دا کلاو شو چې فورت ایئر ډیگری کالج پورې چې وی سمره چې دا کالج وی هغه پورې به وایو پې.
په باړه کې د کال 2009 رئیس د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وا او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې د نخټو په محل ولسی وګړو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اوختي دي او په زرګونه خلکو ترې خپل کډې هم وستلې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات روان دي. دا چې شجې څنګه کمپاین چلی فرخنده اسد په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې ګڼ شمېر ښځې هم برخه اخلي. زیاتره ښځې مختص سیټونو ته ولاړې دي. په دغه کې یو د مردان نرګس بیبي هم ده چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر هم پاتې شوې ده او دا ځل د ویلج کونسل یا د کلی په سطح مختص سیټ ته ولاړه ده. خو وایي د دې په مقابله کې کومه ښځه رانغله نو ځکه په دغه چوکۍ کامیابه وګرځېده. دا چې دې څنګه خپل کمپاین وکړو په دې لړ کې 200 مشکلات لري په اړه نرګس بیبي وایي.
اس کمپین تاسو کوم څه څنګه دلته خپل مالی والا د مشران کوم کسان جوړو اته په کور په کولا جوړ نه غوښتل چې څنګه ته ولا وی لازمي مشکلات خو دوم به دغه څه ته نه چې اور خو د کور راوتی شي په باندې د کور خاوندان شروع شو چې راوتی چې کله روزي د بیا د کوم په د دې وخت کې کوم تحصیل نه لا د نازي نه لا نه خو ته بل کوم د مسوب جوړ شي او به چارې اوس نه غري په وګزان نه چې خو ته خو دومره مشکلات ته او دې
د عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي فهیمه بیبي بیا وایي دا د تیرو شپاړسو کالو راهیسې په سیاست کې د وړاندې هم په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستې. دا وایي په انتخابي مهم کې د ښځو تر ټولو لویه مسله په یو ځای کې راټولېدل دي، ځکه چې ښځې له کورونو نه ډېر په ګرانه په سیاسي هلو ځلو کې د شمولیت لپاره وځي او زیاتوي.
خبر نه مجبوری کمزوری مشکل دار چپا کمپین کی مشکل دا کدا چپا مختلف پارٹی کر اکثر پمپلیٹ وردن نہ کی مستغ سپوری برته پمپلیٹ پم دنوان لکھو مستغ سپوری برته وجه تو کور کی ولی نکینی خزه ذاتی چې ته پمپلیٹ پرې ګرمه ګرځې او په کورونو ګرځې نو کور کی ولی نکینی.
بلخوا په پیښور کې د پیپلز ګوند لخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې جنرال سیټ ته ولاړه نسیمه بیبي چې انتخابي نخې بنګړی دا وای دوی کور په کور ګرځي او په دې لړ کې په خپل کور کې د خزه غونډې اهم کوي.
اوس زه وخت رالم په کمپلین زتلو ما دا سه علاقې نه بارم لاړو اوټ لګ که چې کم کې زم هلکا دا الته ملاړو یو یو کور ته لاړو یې ایم په تفصیل پی کې تاسو زنانو نو مانده یم زه ولاړې ما چې زم کور کې بنن دا تاسو ټول خو ما سره راځي هم کر به جلسې تاسو به زم تقریر او چې تاسو به زم چې څه خبرې چې څه د غي مون سره به ټول را غونډې گئی ولی چې موږ زنانې یو او زنانې چې ودري کې خپل مفاد د پاره خپل خیګړې د پاره موږ خپل کور کې خستم جلسه کولې شو کوی باقاعده کو.
په دغه انتخاباتو کې زیاتره ښځې مختص سیټونو ته ولاړې دي او ډېرې کمې بیا جنرال سیټونو کې برخه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د مې په 1 دغه انتخابات ترسره کیږي. په دې وروستیو کې په کوز دیر کې په زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منی کړل شوې چې پرې په دغه صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سختي نیوکې کوي او دوی غوښتنه کوي چې دغه انتخابات دې منسوخ کړل شي او یو ځل دې بیا وکړل شي.
د فرخنده وزیر رپورٹ موریدی او وسم خالد خان ونیت پروگرام د تاریخ پانی وړاندې کوي.
گران اوریدن کو پیخور کې د مابت خان جماعت په حق لویل کیږي چې دا نه صرف د پیخور بلکې د ټول پښتونخوا پخوانی او تاریخی آباد جماعت ته چې د مغل بادشاہانو شاه جهان او اورنګزیب په وخت کې د هغه وخت د پیخور گورنر مرزا لورا سابق چې د مابت خان په نوم مشهور جوړ شوی دی او دغه تاریخی جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي بلکې د پیخور خار کلا او د لکونو مسلمانانو د یووالی او د عبادت زه هم دی چرته چې اوس هم د جمعې پورز او بیا په خصوصي توګه د اختر منزله د لری لری نه خلک راځي. نن زموږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د محمد خان صاحب دغه جماعت ته او د لرغونی آثار او کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دا جماعت کله اول جوړ شوی دی او د دې جماعت بانی محمد خان څوک او د سیکانو په وخت کې جماعت څومره ظلمونه لیدل دي او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاته او د فنی تعمیر څه حال دي. پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد او سیړنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مابت خان جماعت په کال 1480 او اویم په منځ کې جوړ شوی دی. خو دې وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشتا او نه د دې جوړېدو د نیټې څخه ثبوت ملاویږي،
چونکې دلته کې اس سره لیک نشته چې پاغي باندې د جماعت پا په باره کې چې دا په دې دور کې جوړ شوی دی یا د فلانکي کس په نگرانۍ کې جوړ شوی دی دا سیس صدقه نشته. خو چونکه د جماعت نوم چې دی معبد خان نوم سره منسوب دی نو د دین دا پته لګی چې دا جماعت چې دی دا معبد خان جوړ کړی.
دا خبره د پېښور پوهنتون د لرغونی آثار او څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا معبد خان په جماعت کې د پی ایچ ډی څېړنې هم کړی دي تاییدوي او وایي چې د معبد خان دویم په وخت د بالاحصار کلی سره نږدې دا پېښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې معبد خان جماعت ویلی شي څوک ته معبد خان صاحب جماعت وایي. اوس دا معبد خان صاحب جماعت دی ته ولي وایي دا ډېره یو کنفیوزنګ خبره ده. تاریخي تور باندې کچری مونږ وګورو نو دې جماعت باره کې چې کوم دنه ذکر نه چتا د مغولو په همسر تاریخ کې شته دي نه چرته دې جماعت نه داسې کتب ملو شوی دی چې هغه مونږ ته دا وایي چې دا جماعت معبد خان جوړ کړی دی. دا د ډېر مخکې نه یو روایت را روان دی چې دا جماعت چې کوم دنه معبد خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا معبد خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منس کې درې لوی ګمبدونه جوړ شوی دي د کوم لاندې چې د غړ غړستنو یا د پیلرز په مدد د مونږ لپاره یو لوی حال جوړ دی. د حال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قران پاک آیاتونه او نور خطاطي شوی دا کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسي کوي.
چې کله مونږ د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې دی د فن تعمیر چې دی اغه ته ګورو نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنه دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پای کې دی کله کړي ریلیکس پاتې شوی دی او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دی نو هغه دغه کې چې دا په دې دور کې بجوړ شو نو هغه چې دی تقریبا شپاړ سوا شپیتم نواله اویا کالو پمنس کې د لس کال چې دی په دې دور کې چې دی د جماعت کله کې دغه کیږي چې دا په دې دور کې جوړ شو 1660 1670 کې دا جماعت جوړ شو.
دا چې معبد خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی په جواب کې ډاکټر نعیم قاضی وایي
د دې معبد خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سب بیگو او د دې ټایټل چې هغه معبد خان د دې پلان نوم چې هغه زمانہ بیگو او داغه ټایټل هم لقب هم چې هغه معبد خان نو دغه شانتي پلار چې هغه معبد خان اولو او دا معبد خان دویمو.
ولی کیږي چې دا مرزا لورا سابق یا لورا خان پلار زمانہ بیگ هم د مغول بادشاہ جانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی او بیا د هغه زوی معبد خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنګزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وایي
دا چې دویم معبد خان دی یعنی معبد خان اول زوی دی نو د دو 2000 چې موږ سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر دی صوبې اپوینټ شو. لومړني وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبې ته بدلیو شو او په 1658 کې چې بیا شو نو بیا دی تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر وو. د کابل او پیښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبه و دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنګزیب هم د خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د معبد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکل دي وای چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو نو معبد خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو نو ځکه د گورنر د چوکینا لری کړی شو.
معبد خان رحمت الله علیه د وطن گورنر یو طرف د گورنر بل طرف د ډیر مذهبي شخصیت دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه دا بری دی خاص چې کوم وخت جهانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه گرفتار کړو دا لومبنه جرنیل چې دی دا غا خلاف د بغاوت اعلان کړو هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور شچا مجدد الف ثانی رحمت الله علیه رها کړ.
ډاکټر ابراهیم شاه د معبد خان دویم د بیلابل دورونو په حق لوای چې معبد خان د ځای خلکو سره ډیره مینه لرله او هم د وجوات چې ځای خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو نو د بچا له اړه خبرته د ځای قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو چې هغه پر عمل اونکړو نو ځکه د خپل چوکې نه لری کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقے دو کال پورې وو. بیا لړ بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو او اخیری ځل باندې چې گورنر شو نو هغه وخت کې د ته چې کوم کار حواله کړو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبی کاروای یا د دې خلاف تادیبی کاروای یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولې کو خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم نه د هغه ریکوایرمنټس مطابق چې کوم نه کار اون کړی شي غالبا یو وجہ یا په بل وجہ باندې نو دې د خپل افس نه لری کو او دې بل ځای ته ولې کو.
ډاکټر نعیم قاضی وای چې په خور خار کې د مابت خان جماعت لومبي جماعت نه دی بلکې د دې نوړان دی د په خور خار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بچا د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبره سره یو جماعت دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سوات او ډیګرام په مقام د محمود غزنوی جماعت په حق لویل کیږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت دی. پروفیسر ڈاکٹر نیم قاضی دا اکبر پوری او دا پلوسی پیران دا جماعتونو په حق لا وای
د دین علاوه چې موږ وګورو نو په دې پلوسی پیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی د ایسر په خوا کې جماعت ته او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دینو هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل کې نو دل کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دا چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کم موقع چې دا مقبره جوړېدله څه خلک داسې وي چې دا جماعت د دې مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و نو هم دغه جماعت موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحد دغه نخه د پلوسی پیرا کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پېښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي
د محبت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هغه ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو او آیو جماعت د قاسم علي خان بل جماعت هم د گنج علي خان او د بل جماعت هم د دلاور خان دا هر یو رور یو یو جماعت په پېښور کې جوړ کړی او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
ویل کیږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت مینارې ځایي خلکو ته د سزا په تور استعمال شوې دي او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونو پانسی کول شو او تر ډېر ساته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړند وو. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کلا وایي
مونږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې چې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به د مابت خان صاحب د جماعت منارینا رازونډول اندر شی طرف ته او هغه به تقریبا یو یو ورځ چې کوم دی یا ډیر وخت لکه مطلب درزنه لکه کم وخت لکه ډیر ګنټي هغه به ځوند وو د دې وجنه چې خلک یې وویني او خلک تماشو کی.
ډاکټر ابراهیم شاه وای په خبر کې د اور لګیدو په وجه د مابت خان جماعت ته هم نقصان رسیدلی او د هغه ځنې پینټینګ او خطاطی په خپل اصلي حالت کې نو پاتې شوی
او هغه ور چې کوم دن هغه د غزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې د پینټینګ سوقتل او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې پاغه کې ما وکتل د هغه پینټینګ دیم وو او پاغه باندې لګوند کې د لوخړې آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لګوند کې مخکې دا آثار ډیر واضح وو.
د شان ډاکټر نیم قاضی وای چې د مابت خان جماعت بیا رغونه او مرمت د نور لسمې صدې په اخر کې شوی وو.
بلډینګ چې دی نو هغه دی خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دیغه په دوباره په اغه نخو باندې شوې دي چې کم پای کې موجود وي خراب شي وي خو موجود دغه نخې اثر موجود نو ماغه ډیزاین نه په دوباره بیا شوې دي او د دې لپاره ارتستان چې دینو اغه د هندستان نه راوختل شي.
د محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالونو د دې جماعت امامت کوي وای په کار دا چې د دې جماعت
رنگ و روغن یو زل بیا اوشی
شیرپاو خان پا دور کنل تا کار شیو جماعت پر نمس شاید دیا دا آغان باد ندی شاید دی دا وجنم بکار دی حکومت تا چی پا دی با دی خصوصی نظر کی او دی جماعت کی چکم دی که رنگ وغیرہ خراب شاید دی اچن سا پلستر کی فرق آگل دی دیر لک خرچ دا دا خرچ دیو کی او دی جماعت صحیح دیکھ بال دی نگرانی دا دی دو پا فرائز پر
خو بیا ڈاکٹر نعیم قاضی وای چی مابت خان جماعت یو تاریخی او لرغونی حیثیت لري او پکار دا چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دلته کې محکمه اوقاف هغه دلته کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستی دي، خو چونکې د ایسره ایکسپرت نشته، ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت په څنګه کیږي، نو بس چونه ورکه یا د سیمنټو استعمال وکړه. او د قشنت قاسم علي خان جماعت او گنج علي خان جماعت چې دي دا غیسرم د قحال شوې ده، کله کله بلډینګ دغه اغه خپل کم سټایل چو کم زړې نخي چوې تقریبا ختمې دي، اغه دوباره نوی ماډرن ټایل سره او سیمنٹ سره چې دي اغه دغه کړې ده.
اوریدونکو د محمد خان جماعت د خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15,000 خلک منځ کول شي او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې د جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمع منځ کیږي. دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره د خیبر پښتونخوا لوړپورې چارواکي لکه گورنر، وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه منځ کوي. دا بد مرغا د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او خیسته کولو ته نه ګرځي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.